Fruchtasu streamešei. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې وې چې نن مې له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب سوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر دره یې هم له داعش څخه پاکه کړه او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره پر سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب سوی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکانو اغیز سیړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دغو بریدونو کې چې د فرا د بکوا او د نیمروز په دلارم ولسوالیو کې سوي دیش تنه ملکان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان شامل دي. دا بریدونه پر هغو مرکزونو سوي چې د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د پروسس مرکزونه بلل سوي دي. د همدې راپور په خبرګون کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لیکټ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي او څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشه یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکیان په خطر کې اچوي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر دره یې هم له داعشه پاکه کړه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بندر دره د داعش وسلوالو څخه پاکه سوې ده او هلته یې د یادې ډلې لخوا ځای پر ځای سوي ماینونه خونسا کړی دي او همدارز د داعش ډلې څو مهم پټن ځایونه له منځه وړي دي. تر اوسه داعش اسلامي دولت ډلې د حکومت لخوا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. نن هغه څلور څلوېښت افغان په ناغوښتون کې کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلی وو. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یوه راپور کې کړې ده. دا 28مه ډله افغان په ناغوښتون کې و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال دسمبر راهیسې 260 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان په ناغوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د په ناغوښتونکو ورلېږل خطر لري. سمورغله ازادي راډیو اوري. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي سجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشري ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړي چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین به رامنځته شي. د سوریه په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځای مشرانو ویلي موږ پر خپلو ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیې سره هم سرحد سیمو ته راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره سول چې د ترکیې پوځ له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړل. لسګونه پوځي وسایط زیرهي پرسونل او ټانکونه لیدل سوي چې د اقچې قلعې ښارګوټي پر لور روان ول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په حواله ویلي چې ترکیه ځواکونو په راس العین سرحدي ښار کې د دوی یو مرکز وشتلی دی. دا هغه ځای دی چې د تیرونې په سر کې امریکایي ځواکونه ترې ووتل. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پاوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیار او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت شولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. نو موري د غرض ویلي چې امریکایي ځواکونه باید لسیمې ووځي او په سوریه کې کورت ځواکونه دي د سوریه د پاوځ ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونه په هند کې د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د خبره تایید کړه. نریندرا مودي او شي جن پینګ داس مهال د هند په چینای ښار کې سره ګوري چې د کشمیر په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په اگست میاشت کې چې هند د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځانګړي امتیازات لغوه کړل، د پاکستان او د هغه د پخوانی متحد چین خبرګونې راوپاروه او اسلام آباد د موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړه. هند ته تر سفر د مخه د چین ولسمشر شي جن پینګ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خبرو لپاره هغه هیواد ته وروغوښت. ښاغلی شي او خان نن چهارشنبه په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو پای
له پر بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمیر انجینرانو په رسیدو سره هغه واري شي.
ننګرهار په لار کې دا غر خوېدلی و. هلته په افغان ټیلیکام دغه فایبر لاین چې دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
په کابل کې تیره شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایي هڅې ستایي،
مګر نهایی خپل کوشش یې وکړ. ډیر د خیر یې سي، ډیر تشکري موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېد، په 15 میلیټه کې را ورسېد.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شو غړو پر کورنیو مرستي وویشل شوې.
کبیر شامی شهید شوی دی چې د مرسته کوي په شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي. نو ولې نه خوشاله
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګری اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی، دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پریوزي.
په یو راپور کې به دا هم واوري چې که څه هم اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، د ډیرو په باور افغانستان هم پکې مهمه ونډه درلودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري، د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو موضوع ته. د ولسمشري د تیرو انتخاباتو د افغانستان خپلواک کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وښي وایي چې نن به د درملوک سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته یو شمیر انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګو په سیستم کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم ستونزه د کابل جلال آباد لار کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې دوی دې وکولی شي په ټاکلي وخت لومړنۍ پایلې اعلان شي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د روانې میزان میاشتې په 28مه اعلان شي. فیروز عزیزی پرې راپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک سیستم د سرور ستونزه هواره کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت لامل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومتریک د سرور سیستم ستونزه د افغان ټلیکام د نوري فایبر د پرې کېدو له امله رامنځته شوې وه.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغهلته په ننګرهار په لاره کې د غر ښویېدلی و، هلته په افغان ټلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دوه ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 22,000 نه زیاتې فورمې انتقال شوي او پاتې نورې به هم د ستونزې تر هوارېدو وروسته انتقال شي. د نوموړي په خبره د بایومتریک سرور سیستم چټک نه و چې د فورمو او رایو انتقال به یې زیات وخت اخیسته، همدارنګه د هکېدو احتمال هم و. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي وازې بایومتریک شوې رایې ورته د منلو وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات او نه همغږي موجوده ده او د دوی چارو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت لامل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه همغږي موجوده ده. هاخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د افغانستان له خلکو غوښتي انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې په سمه توګه خپل کارونه ترسره کړي. په ټویټ کې راغلي چې د پایلو تر ژر اعلان دقت او شفافیت ډېر مهم دی. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید هم همدا خبره کوي او وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې بې له شکه د پایلو پر څرنګوالي به اغیز ولري.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل مطالعه د وضعیت څخه کمه لري. یعنې هغوی فکر کوي چې دلته به ریزل شیټ او همدارنګه بایومتریک معلومات به دواړه یو سی وي او په دې کې کوم توپیر به موجود نه وي، دوی به راځي د پایل اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار نه وه چې دوی په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي سا کړی وي یا د سره یو تخنیکی وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د همدغې میاشتې په 28 نیټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امرتل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې رامنځته شوې ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د ولسمشرۍ په انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو بولي او وایي چې دا د دوی د څېړنو په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسېدلې دي. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د رایو شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او دا په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابرولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې تیر شپه په تیمور شاهي مارکیټ کې د اور د لګیدو له امله ویل کېږي نږدې $2 million تاوان هټیوالو ته رسېدلی دی. یو شمېر هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اتفاقي هڅې هم ستایي. لیمه هادي پرې رپورټ لري.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په اور کې وسوځېدل. دوی د کابل په تیمور شاهي سیمه کې ګودام درلود، هغه سره چې د سه شنبه په شپه په کې اور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې 1300 سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دو تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتشتوزی خو تقریبا یار 15 میلیټ یا 10 میلیټ د ماخان مانځ ته پاته و چې آتشتوزی ولګید. تر 12 بجو د شپې مز دل ته هم آتشتوزی لیک چې خاموش سه بعد لږ د موږ هم زه شما خاطر د دکانونو مال وست موږ زه ته ولاړو نور نه پرند دلته څه پرې کو دا د تر وسه لګیا دی. یعنی لاندې په دې تداوسه ایت پای موټر ولاړ دی، مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو. څوک وایي چې نا وخت ورسېد په 15 میلیټه کې را ورسېد.
اینجا سات 5:30 بجې کې در گرفت تا سات 3:30 بجې شو او مردم بسیار به خساره زیات مواجه شوه. هم یک سرای در گرفت، کلش ګودام از ګودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوریزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکی لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو.
د دغه سرای ساتونکو د ولګیدنې لامل د برېښنا شرطي خودلې ده، خو یو شمیر سوداګر وایي چې دا ولګیدنه امدی وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګېدنه کې نږدې دوه میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د دوه میلیونه ډالر په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، یا هغه ارقام به راشي. مگر د ټولو سره سره خبره دا ده چې زمونږ لپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې لپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیسي. په کال کې دوه ځله درې ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کیږي او زمونږ ټوله سرمایه یې کیږي، د خاورو سره خاوري کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې ولګیدنه کیږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم ولګیدنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې بل ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې وروستیو کې پر اکاډمیکو ځایونو یا د تحصیلي ماسو باندې مریدونو اندېښمن کړي دي. د وزارت ویان ازادي راډیو ته نن وویل حکومت باید د دغو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنې په تاسو کې راپورته کېږي چې پرون هم د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې چاودنې لسګونه محصلان ټپیان کړل، ډېری هم محصلې ښځې وې. خاطر پر دې سل نورو جزئیات سره
د افغانستان لوړ زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت وین فیصل امین د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کردای.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتي ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي، او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمیر محصلین دغه وضعیت اندېښمن کړي. دوی که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولای چې په آرام ذهن خپل درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتي او محمد مدثر ازادي رادیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلای نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیات مشکلاتو کې وي چې والا موږ د پوهنتون نه د کور نه کله وځو، پوهنتون پر ورځو بیرته کور ته صحیح او سلامت راتلی شو کنه شو راتلی نه.
تبان تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پیښه وشوه. له دواړو اړخونو نه مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپل تحصیلاتو ته پرېږدي، حکوم ټیټو هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعاً تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې چاودنې اوویشت محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته چاودنې، د جهان په خصوصي پوهنتون کې چاودنې، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه و چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تېر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکایانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی پخوا هم او د کار ته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي صاحب او نورې صاحب په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سره کولای په آرامه اعصاب باندې لاړ شي مرکز ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شو کو غړو پر کورنۍ مرستې وویشل شوې. هر کورنۍ ته سل کیلوګرام غنم ورکړل شول. کورنۍ بیا د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی و.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د یو زره شپږ شپېته کورنۍ سره د غنمو د مرستې دغه لړۍ نن غرمه مهال یولس بجې پیل شوه. ځایي چارواکي وایي دغه یو زره شپږ شپېته کورنۍ د وجلسو سرتیرو دي چې دوی ورسره مرسته کوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د مرستې د ویش پر مهال ویل چې دغه مرستې د امنیه کمانډانی په غوښتنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري ترلاسه کړي دي. خنجری وایي د غنمو دغه مرسته به د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم د نظامي وژل سوو کسانو کورنیو ته ورسوي.
سامی ګندمه که شما فعلا میبینید ما شروع کردیم توزیع ګندمه را به ورسه شهدای گلبون کفن و پولیس ولایت اروزګان.
د پولیس یاد مشر که څه هم دا ونه ویل چې پروان کال کې په دغه ولایت کې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د پولیسو تلفات راکم سوي دي. له دې سره د وژل سوو سرتیرو د کورونې هغه غړي چې یادې مرستې ترلاسه کړي زیات خوښ دي او خوشحاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي، ځکه د دې په خبره چې د خپلو کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي.
دلته راغلی یم د دغه شهیدانو د غنم چې راغلی دي دغه دوغو لپاره راغلی. کبیر شامي شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي ته واښه او په د شهیدانو پر وارثو باندې یو پام فکر کوي، نو ولې نه یم خوشحاله.
نن فضل کرام دی ولې د هیلانې دوه زامن په دولت شهیدان ورکړي دي. د یو په کندهار کې شوی دی، د یو اسکامې د لیا جوړه کړې ده، د یو د مینه جوړه کړې ده. نو خو دولت څه زموږ دغه خواهش دی چې زموږ سره یې کومک وکړي، موږ ته د اسرایم ځکه راکړي چې لوړ زره د میاشتې کریا ورکوم. د کریا په کور کې پروت یم، پنځلس تنه عیال راپسې دی، دوه زامن مې شهیدان ورکړي. دغه موږ د دولت څه خوشحاله یو چې دا خبره د دوې ګونۍ غنیمې راکړه، او بیا زموږ د روپو اک پاتې شوه، د شهیدانو روپۍ، د ټولو ولایتو روپۍ ورکړي چې زموږ روپۍ پاتې دي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وژل سوو سرتیرو د کورنۍ غړو پر دولت تور پورې کړي وو چې ګڼې دوی ته خپل حقوق پران نه ورکوي. اروزګان ولایت یو د هیواد له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې د جګړې سخت اور بل دی، او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، او دغه راز زیات شمیر ملکي او نظامي کسانو ته پکښې کې مرګ ژوبله اوښتې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر بیا په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په سلګونو زره اوسیدونکي پر بهرنیو په تیره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسي او کار کوي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یوشمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان د یوشمیر نورو ولایتونو په څیر د جنوب ختیځون د اوسیدونکو لپاره هم د یوشمیر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزې، علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد ځاځي او یوشمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځون د ولایتونو اوسیدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مختی. دوی وایي
مون غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضیو یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری خلاص شي.
موږ نو ماسه دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا پیغسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه داخله لاس ورځې 15 ورځې 6 ورځې. دا باید هر شی دغه طرف ته باید سیخ سي د غلام خان په لار باندې زمينه مسايده شي.
منم سید شاه مریضان ویوسی و پاکستان تا پلترم مریض خو بیا زیات مشکل است مو ویزا اختل کوم ډیر ستونزې وی کله به ورک او نوم نه اختل کید آلت زلاین کې نوبت نه نه راکول کید او کله بزنه کسانو بس پیسې ورکړي یو نوبت مونږ نه ډیر مخ کیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغلرونکي په دې ځون کې د یوشمیر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یوشمیر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلالزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي. دولت هم کرراتن پیشنهاد کړی د کنسولګری.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختیځون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د درپوریز ودانې د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې ځون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
مشر سرمنده پکتیاوالو غوښتنه شریک کړې ده چې دلته لږ تر لږه موږ د پاکستان او د هند کنسلګری ولرو، او زه متیقن یم چې په آینده وخت کې موږ به پکتیا د هند او د پاکستان کنسلګری ولري.
په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه در شاشار یا 8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي تقریبا درې منزله وي او 12 دفترونه بلري او یو غاټ کانفرنس هال لري زموږ خدمات به ډیر فراخ شي
د پکتیا ولایت شورا او یوشمیر اوسیدونکو په داس حال کې د یوشمیر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصې د غوښتنه کوي چې د دې زون زیاتره اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوختي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې اقتصادي علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډیر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه او وضعیت اوریدلی شئ که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کېږي خو د ډیرو په باور د کمونیزم په ماته کې افغانستان هم مهمه ونډه درلوده پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې دغه ځواکونه د 1971 لسیزې په پای کې د تر شول چې بیرته له افغانستان ووځي سلیم احمد صالح پرې رپورټ لري
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې ډیر شمکلي ځلمنځل کیږي هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سو د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل شو امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاصوي خو افغانستان ته هغه سي اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق دی
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
پروستای کی مو د برلین دیوال نړیدل ول منزل خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوښنون کې موضوع ده د پخونی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1 میلیون زیات افغانانو وژل سول کنن شرقي المان پولنديان چیکان او سلواکیان خپلواک دي د هرڅ افغانانو ممکن کړل خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پایل له افغانستانه سوی دی
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی بلکې ډېر په بیره وړاندې تللی و ختیځې اروپا یې نیولی وه منځنی ختیځ یې نیولی و او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم لیکن کله چې افغانستان ته راغی یا افغانانو مقابله ورسره وکړه په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو بلکې دلته مات شو او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغه سي چې کمونیزم ته شکست ورکړی تروریزم به هم له منځه وړي د سلواغي عدالوي شپږوشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پاوت له وتلو سره برابر ده په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني
کمونیزم په ماتولو کې خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي دنیا زموږ پورولې ده باید ختیځ اروپا غرب ای ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1955 مریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سي و چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1958 مریز کال د سلواغي عدالوي پر شپږوشتمه له افغانستانه ووتل که څام په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کونج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي
په په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو دا به هم واورئ چې د لاتویا د شمالي اروپا د کوچني هېواد لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر یوه خونه جوړه شوې. هغوی چې ډېر قهرجن وي دي خونې ته ورځي او هر شای ماتوی خو په مقابل کې پیسې هم پرې کوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل واورې. خو سفرې به ظاهر ستډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د سات مهم مو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دی چې په دې بریدونو کې چې د فراده بکو او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې د می پر 15 منېټه سوی دشتر ملکیانو شسوی او نه نور ټپیان دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لګیت په ویلې مې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندونه او تحقیق د ترنګوالي پاړه جبره اندیشنل لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپل عملیاتو کې لپاره دقت څخه کار اخلي څو ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درای له دایښو سوالو پاک کړه. د ننګرهار د والی وایي د تاوله خوګرنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دایښو سوالو پاک شوی ده. شغلي ځواک زیاتوي چې په تاسفیسي سیمه کې ځای پر ځای شوی ماینونه خونڅاسوي او همدارزي د دایښ ډلې څو مهم پټن ځایونه لمنځه وړي دي. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه ورسره لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشي ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړي چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنځته شي. بلخ د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړي چې دغه هیواد پاوز له ترکیه سره پر سرحدي سیمو نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری آژانس نن دا راپور ورکړ. دوی وایي چې د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوز مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. او ټاکل شوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونی په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبر نوراندي کوي.
ټاکل شوی چې سبا پنځمه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د عمان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است تیم ملی کار ما فردا پنجشنبه بعد از اکتبر ساعت 10:30 به وقت افغانستان مسابقه داشته باشند با شهر عمان که مسابقات در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام میشن.
د خغل شاده په خبره د اکتوبر په 14 او 19 به افغان ملي لوبډله له هندستان او یو ځل بیا له عمان سره لوبې ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له قطر او بنگلاديش سره لوبې درلودې چې له قطر یې ماته خوړلې وه او بنگلاديش ته یې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ شپږیزو لوبو په دوام نن میسي عینک له بند امیر نه په 9 منډو لوبه وګټله. د دغه بورډ د مطبوعاتو مسؤول جار عبدالمزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو هڅول او د دوی مسلکي کول دي. د ښاغلي جار په وینا ټاکل شوی نن د سپین غر او امو لوبډلو ترمنځ بل لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ په شپږیزو سیالیو کې ټول 19 لوبې ترسره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوی او د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. او په لوګر ولایت کې د فوټبال د غوره چیرو د پیژندنې په هدف د خونځو د زده کوونکو ترمنځ د فوټبال سیالي روانې دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي چې دغه لوبې وړ مورز د پولي علم په لوبغالي خار په لوبغالي کې پیل شوی او اته ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ روانې دي چې په کې 308 زده کوونکو خپلو ټیمونو ته د اتلولیو د ګټلو لپاره سیالۍ کوي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 دی. مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، دا هم یو جالبه موضوع. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی، خو د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر د خلکو لپاره د قهر یوه خونه جوړه شوې. دا به څرنګه ځای وي؟ تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
پلاچوه که پیوه خونه که خلق شیان ماتوی دا خونه نده گراج دای خوست دازای دا قهر پا خونه مشهور شوه دا گراج پا پیل که دلو بود زای بو بیا ورو رو خلق روشت شول چه دل تراشی خپل زرتش کری الزا گول بی لحقو میرمنو چخیوه دا چه دا قهر